یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته ښه راغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې دی. نن پنجشنبه د غبرګولی نهمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د میله دیرشمې نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې شمشاد زدرن پر مخ وړي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوره څلور کاله وي او د اوسنیو شوراګانو کاري دوره یو کال مخکې له پای ته رسېدلې ده. دوی انتقاد کوي چې د یادو شوراګانو کار له همدې کبله مشروعیت نه لري. د 50 اوورونو د کرکټ نړیوال جام لوبې نن په لندن کې د کابل په 2 بجو پیلېږي. په دې اړه هم خبرې کوو، خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. افغان امنیتي ځواکونو په زابل ولایت کې د طالبانو پر یو زندان چاپه وهلې او 28 بندیانې خوشي کړې دي. او امریکا او په منځني ختیځ کې مهمو متحدانو سعودي عربستان او اماراتو پر ایران فشارونه زیات کړي دي. د خبرونو تفصیل. د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. د افغانستان عامه روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا په 2019 کال کې په افغانستان کې د پولیو اتمه مثبته پیښه ده. په بیان کې راغلي دي چې د کونړ د وټپور ولسوالۍ یو 3 کلن کوچنی په پولیو اخته شوی دی. تر دې وړاندې د افغانستان په جنوب کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې د امنیتي پیښو له امله روغتیایي خدماتو ته د خلکو نه لاسرسی او د پولیو د واکسین په اړه د خلکو نه پوهاوی په افغانستان کې د دې ویروس د منځوړلو مخته دوستر خنډونه دي. د غراس د اورزګان په شمول په یو شمېر ولایتونو کې به خلک او چارواکي شکایت کوي چې طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي. افغان امنیتي ځواکونو په زابل ولایت کې د طالبانو پر یو زندان چاپه وهلې ده. د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل شوی دی چې دا چاپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې وهل شوې ده او په نتیجه کې 28 زندانیان آزاد شوي دي. د بیان له مخې په زندانیانو کې 14 ملکي وګړي دي. دفاع وزارت وایي چې په دې چاپه کې 2 وسلوال طالبان هم وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تمه وه چې په مسکو کې د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو غونډه وشي، خو دا غونډه د اجنډا پر سر د اختلافاتو له کبله ونه شوه. د سې شنبې په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی په هغه غونډه کې چې د افغانستان او روسیې د 10 کلنو ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه وه برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشري په دې ناسته کې د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کوله. په افغان پلاوی کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلي او یو شمیر جهادي مشران او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان او سیاسي څېرې شامل دي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. امریکا او په منځني ختیځ کې مهمو متحدانو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پر ایران فشار زیات کړی دی. د درې واړو هیوادونو د هر ډول بریدونو پر وړاندې خبرداری ورکړی او په خپلو کې د تهران د سیمه ییزو فعالیتونو پر ضد د همکارۍ د پیاوړی کولو تدابیر نیولی دي. د چهارشنبې پر ورځ په دې اړه څرګندونې او اقدامات په داسې حال کې وشول چې د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ زیاتېدونکې ترنګلتیا د ممکنه پوځي کړکېچ د رامنځته کېدو اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټر ایران ته خبرداری ورکړی چې په فارس خلیج کې د امریکا د متحدانو پر ګټو هر ډول بریدونه به د واشنگټن سخت عکس العمل پورته کړي. دا خبرداری په سیمه کې د تاوتریخوالي د یو لړ پیښو او دلته د امریکا د پوځي حضور له پیاوړتیا وروسته ورکول کیږي. په نه حال کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاصاف په جده کې د اسلامي همکارۍ د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وویل چې په یمن کې د حوثي یاغیانو سره د تهران ملاتړ د نور هیوادونو په چارو کې د ایران د مداخلې ثبوت دی او اسلامي هیوادونو باید دا ډول چلند رد کړي. بلخوا په خلک په یمن کې د ایران د ملاتړ لرونکي حوثیاغیانو د سعودي د ملاتړ لرونکي یمنی حکومت ترمنځ کورنۍ جګړې ته د ایران او سعودي ترمنځ د نیابتي جګړې په سترګه ګوري. یو پاکستانی سړی خپل مېرمن چې په بدن کې ایچ آی وی ایډز وایروس کشف شوی و وژلې ده. دا پیښه د پاکستان د سند ایالت په هغې سیمه کې شوې چیرته چې په دې وروستیو کې د ایچ آی وی شاوخوا 200 مثبتې پیښې چې اکثره پکې ماشومان دي ثبت شوي دي. پاکستانی چارواکو ویل چې د دې 22 کلن مېرمن د وژلو پیښه د سند ایالت په شکارپور سیمه کې شوې ده. چارواکو ویلي دا مېرمن د خپل مېړه لخوا په دې تور چې غیر مشروع جنسي اړیکې درلودې وژل شوې ده. پاکستانی مقامات ویلی په دې سیمه کې ایچ آی وی وایروس وروسته له هغې خپور شو چې د مظفر ګنګوره په نوم یو ډاکټر چې پخپله په دې وایروس اخته و یو شمېر کسانو ته دا وایروس انتقال کړ. دغه ډاکټر نیول شوی دی او پلټنه ترې کیږي چې آیا هغه په قصدي ډول او یا په خطا سره ایچ آی وی وایروس انتقال کړی دی. او د امریکا او روسیې لوړپوړي ډیپلوماټان پر تدابیرو غور کوي چې له مخې سوریه کولی شي بیرته نړیوالې ټولنې ته شامله شي. د سوریې د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیم جیفری د چهارشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل واشنګټن او مسکو پر یو ګام پر ګام چلند غور کوي څو د سوریې اته کلنه جګړه پای ته ورسوي. خو نوموړي زیاته کړه چې دا حل لاره به سختې پرېکړې وغواړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدل او لوستلای سي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني دی ځکه د کار دوره یو کال مخکې لا پای ته رسیدلې ده.
د قانون له اسنه دې کار لپاره هغه چې غیر قانوني بلل کیږي او هغه موږ نس کولای شي چې مشروع نه ودنو.
د پکتیا د ملي امنیت ریاست منصوبینو یو شپشکلن هلک له تشتوون کوج غورلې دی.
ویلا د پریګون غتن د پریګون فلار نه دی خلک کی ورلېګم.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واورو چې امریکا په منځني ختیځ کې له خپلو مهمو متحدو هیوادونو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره پر ایران فشارونه زیات کړي دي. همداراز د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په اړه چې نن په لندن کې پیلېږي در سره معلومات شریکوو. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. په دوهم نیمه کې 19 پروګرام مخکښ شي خپریږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د حقوقي چارو ځینی کارپوهان وایي د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني او کارونه مشروعیت نه لري. دوی وایي چې د اساسي قانون لمخې د ولایتي شوراګانو دوره څلور کاله ده، خو یو کال کېږي چې د دوی دوره پای ته رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې دوی د میزان پشپژمه د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د ولایتي شوراګانو انتخابات نسی کولای. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د انتخاباتو کمیسیون د ولایتي شوراګانو انتخاباتو په ځنډ تر سره کولو سره اساسي قانون تر پښو لاندې کړی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځ شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت او د انتخاباتو کمیسیون د ولایتي شوراګانو انتخاباتو د ترسره کېدو هیڅ اراده نه لري.
دا خپل سره او څرګند ډول د اساسي قانون نقض د نهایتونو بې کفایتي کې ولسمشر دا واک نه لري چې د فرمان په اساس باندې یو ټاکنیز بنسټ چې هغه خلکو د رای په اساس باندې جوړیږي د عمر وګرځي. یعنې دا چې هر رقم اوس موږ تاسو ته توضیح ورکړو د قانون له اسنه دې کار له بعد هغه چې غیر قانوني بلل کیږي او هغه موږ نس کولای شي چې مشروع نهادونه وي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولایتي شوراګانو دوره څلور کاله ده، خو شاوخوا یو کال کېږي چې د ولایتي شوراګانو قانوني دوره پای ته رسیدلې. د راتلونکو انتخاباتو له ټاکل شوي مهالویش لمخې ټاکل سوی و چې د ولایتي شوراګانو انتخابات له جمهور ریاست انتخاباتو سره یو ځای چې د میزان په شپږمه کېږي تر سره سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ اعلان وکړ چې دوی د وخت د کمښت، د کمو امکاناتو او د امنیتي ستونزو له امله نسي کولای د ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د یو تقنیني بنسټ چې د خلکو په رایو ټاکل کیږي دوره یې غځیږي، بلکې د ولسي جرګې شپاړسمه تقنیني دوره له خپلې ټاکلې مودې څلور کاله زیات خپل کار ته دوام ورکړ. دغه موده د ولسمشر د فرمان له مخې تمدید سوې وه. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي ولسمشر حق نه لري چې اساسي قانون تر پښو لاندې کړي او د تقنیني بنسټ دوره اوږده کړي. دوی زیاتوي چې د ولایتي شوراګانو له کار سره په خوا کې د مشرانو جرګې د ځینو سناتورانو کارونه چې درېیمه برخه سناتوران یې له ولایتي شوراګانو انتخابي کې هم کاري غیر قانوني ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا چې د ولایتي شوراګانو انتخابات په شفاف ډول ترسره سي کمیسیون وخت ته اړتیا لري. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل
هغه شرط باندې چې مالي امکانات کمیسیون ته په خپل وخت برابر شي او وخت زمان دې لپاره ولري تر څو ټاکنې ترسره کړي. چې دغه دوه ستونزې سره کمیسیون لاس او ګریوان و او کمیسیون هم مجبوره شو تر څو د ولایتي شورا او د غزنی د ولسي جرګې ټاکنې وځندوي.
ښاغلی سادات زیاتوي که د انتخاباتي شریکانو امنیتي او مالي بنسټونو په دې برخه کې ورسره لازمه مرسته وکړه کولای سي په راتلونکو کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. خو د افغانستان د څار بنسټونه اندېښمن دي چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به د ولسي جرګې له راتلونکو انتخاباتو سره یو ځای ترسره سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني او کارونه مشروعیت نه لري. دا وروسته له هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات د میزان په شپږمه نه کیږي. د دغه کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ویلي و چې د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وسي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسیس مجرغله ازادي راديو اوري د پکتيا ملي امنيت رياست منسوبينو يوش پشکلن ماشوم لاستړي تشتون کوج غورلې او پټړاوي او تنه سړي تشتون کې هم نیولې دي. غورل سوي ماشوم نن د خبرګولي په اتمه د پرون د خبرګولي په اتمه د هغه کورنۍ ته وسپارل سو. اصل زاده په دې اړه راپور لري.
مایلا د پریګون غوټنم د پریګون پلار د یو خالته کې ورلېګا مې رپی راوای نه یې نارک هغه ولا کوي بلاد د روانه لګوي کی تعالی نو
د ماشوم چې تاسو یې غغواوري د اقبال نومیږي او شپه کال عمر لري. اقبال د 1999 کال د سور میاشتې په 28 نیټه د ګردیز کار اړوند د برو همت خېلو کلی کې د خپل کور لمخې څخه سړی تښتون کو تښتولای و. حاجی زابط خان د دغه ماشوم نیکه دی. دی وایي سړی تښتون کو ورڅخه 2 میلیونه افغانۍ غوښتې او د نه ورکړې په صورت کې راته د خپل لمسی د وژلو ګواښونه کول.
زه د دې ماشوم نیکه یم، دا یې مال مسای ده. ډېر کوشش وکړې څه په لاس نه راته. ډېرې ورځې وروسته موږ ته تلیفون وکړ، بیا یې تلیفون وکړ، تلیفون په خوا کې وویل چې موږ ته به 25 لکه روپۍ راکوي. وړکی به یې زړاو، وړکی به یې وایي ورکته به ویل سلاست نه پرې کوم پلاټه دی په خلته کې ورلېګم. هغه بول کوي وزلال دی لکه ناتې موږ ویل سزه خدای ته صبر ده، سزه خدای خوخي.
د پکتیاولت ملي امنیت ریاست د چټک برګون قتی یو تن افسر د سړی تښتون کو څخه د اقبال نومي مشروم ژغورلو په حق له رسنۍ ته وویل
پرون په 1 تاریخ باندې د ځنګړ قتی له خوا عملیات وشول چې مشروم روغ او سلامت د غوی د منګول څخه وژغورل شو. په دې تور کې و نفره بلپل نیول شوی دی چې مجرمینو په خپل جرم باندې اعتراف کړی دی او یو را د موټرم هم وسنول شوی دی.
د ویلو د چې په دې ورستیو کې د پکتیاولت مرکز ګردیز ښار او اړوند سیمو کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. خو ورسره په څنګ کې ملي امنیتي ځواکونو له رسنیو سره خپلې لاسته راوړنې شریکې کړي چې یو بیلګه یې هم پرون په ګردیز ښار کې په یو لارې موټر کې د 358 میله بسلې او اړوند ملحقاتو نیول یادولې شو. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه فیروز عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د جلغوزیو او زعفرانو د پروسس په برخه کې د چینایي پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي هڅه کوي چې چینایي شرکتونه په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکتونه غواړي په افغانستان کې د جلغوزیو پروسس وکړي.
یو اخر به امی تجارتي چینایي علاقې سانځات څخه به ارتباط زعفران او جلغوزي افغانستان دین روز هم یک حیاتی از رای پاکستان آمده بودن، چینایا بودن که یک کمپانی بسیار بزرگ است. ما امروز هم رایشان صحبت داشتیم، دین روز هم کدیم ما شرکت ها تشریف کردیم که تا در خود افغانستان سرمایه گذاری بکنن.
در نموری پا خبره پا دیر لسو و نویوم کال که شاو خواتوار لستان جلغوزی چین تصادر شوی او افغانستان پا کلانی تاول لدیشو تر تلویخ چنو در جلغوزی در تولید ظرفیت لری. در افغانستان در کرنی و مالداری وزارت وایی سا کال با پا شپارس ولایتونو که در میوو بنونا پا زنگری توگا در انگورو تاکو نجور شی. دغه وزارت ویان اکبر رستمین آزادی را لته وویل چې دا بلونه په عصري ډول جوړیږي. نو موري زیاته کړه چې ټاکل شوی سکل د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 215 دیش میسخونی هم جوړ شي چې د نوموري په خبره د بازګرانو د عوایدو د زیاتیدو او د ممیزو د معیاري کېدو لامل ګرځي. د ښاغلي رستمی په خبره په دې وروستیو کلونو کې شاوخوا 2000 عصري میسخونی جوړ شوي دي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ چلويخت پوله، یو یورو 80 افغانۍ دیش پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ چلويخت پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 دیش افغانۍ.
تاسو آزادی رادیو اورئ. اوس هم نړیوال موضوع ته ځو. د امریکا متحده ایالاتونو او د امریکا مهم متحد سعودي عربستان پر ایران فشارونه زیات کړي دي. سعودي عربستان او امریکا ایران ته خبرداري ورکړي چې د حملې په اړه دې فکر نه کوي. دواړو هیوادونو د همکاریو د پراختیا ژمنه هم کړې ده. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات راکوي. ایران ته د امریکا او سعودي عربستان له لوري د تازه خبرداري نور جزئیات څه دي فرشته جانې؟
و د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولتن پرون ایران ته خبرداري ورکړه چې واشنگتن به په فارس خلیج کې د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو د ایران لوري هر ډول حملې ته سخت ځواب ورکړي. د کل رئیس چې د ایران او امریکا سیاسي لانجه زیاته سوې، امریکا د فارس په خلیج کې د خپلو پوځي امکاناتو پراختیا ته مخه اړولی ده او هلته د ځان او د خپلو متحدانو د ګټو د خوندي کولو لپاره اضافي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. سعودیانو عربستان پر ایران تور پوری کړی چې بی پیلوټ الوتکه د دوی د تیلو پر ځین تاسیساتو حملې کړې دي، خو د دوه حملو مسولیت په یمن کې شیعه حوثیانو اخیستی دی او ایران د حوثیانو په ملاتړ تورندی د سعودي په مشرۍ عربي ائتلاف په یمن کې د شیعه حوثي ملیشه وسلوالو پر ضد جنګیږي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاصاف د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته چې په جده کې جوړه شوې ویلي چې له حوثي ملیشو د ایران ملاتړ ثابتوي چې ایران د نورو ولسونو په کورنیو چارو کې مداخله کوي او د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا مسله باید اسلامي هیوادونه له پامه ونه غورځوي او باید یې مخنیوی وکړي.
فرشته جانې، ایران په دې اړه څه خبرګون ښودلی دی؟
د ایران د جمهور رئیس، البته د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاکار جان بولتن د دغو تازه خبرو په اړه او دا چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غونډه روان ده، په دې دواړو مسلو باندې تر اوسه د ایران له لوري کوم عکس العمل نه دی څرګند سوی، خو د ایران جمهور رئیس حسن روحاني پرون د خپلې کابینې غونډې ته وویل چې له امریکا سره د خبرو لاره لا نه ده بنده، خو یوازې په هغه حال کې به دوی خبرې کوي چې واشنگتن د 2015 میلادي کال اټمی موافقې ته ور وګرځي. خو د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای ټینګار کړی چې ایران به امریکا سره جوړجاړی ونه کړي، ځکه د په وینا په جوړجاړی کې تاوان سته خو ګټه نه لري. د امریکا متحده ایالات د 2013 میلادي کال د می په میاشت کې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټمی موافقې څخه ووتل. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو موافقه کړې وه چې دا موافقه په 2015 میلادي کال کې شوه چې ایران به د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټمي فعالیتونه محدودوي.
مننه فرشته جانې. و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتو او د امریکا مهم متحد هیواد سعودي عربستان پر ایران فشارونه زیات کړي دي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې ازادي راډیو اوري اوس هم د کرکټ نړۍ ته ځو. د 50 اوورونو د کرکټ نړیوال جام لوبې نن د لندن په اوول لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپښین پر 2 بجې پیلېږي. دا لوبه د کوربه انګلستان او د تیر نړیوال جام اتل استرالیا ترمنځ روانه ده. احمد شیبر په دې اړه د معلوماتو لپاره راسره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، څه اټکل کیږي چې کومه لوبډله به دا جام وګټي؟
مننه ملالې جانې، زما په باور د انګلستان ټیم ډېر چانس لري چې د دې لسو لوبډلو ترمنځ دا جام وګټي.
د انګلستان ټیم څه ځانګړتیاوې لري چې ستاس په فکر د کرکټ د دې لوبو اتل کیږي؟
یو خو دا لوبې په انګلستان کې دي، یعنی کوربه هیواد دی، او انګلستان تقریبا تر 12 لوبغاړي پورې بیټنګ کولی شي، ډېر کسان بالینګ هم کولی شي. په ټیم کې توازن شته، هم د آرچر او وټ په څیر تیز بالران لري چې تر 150 کیلومتره فی ساعت تیز بالینګ کوي، او هم د رشید په څیر تکړه سپین بالر لري.
شیبر صاحب، له انګلستان پرته بله کومه لوبډله د کرکټ د یو ورځني نړیوال جام د ګټلو چانس لري؟
فکر کوم استرالیا او هند هم خورا پیاوړي لوبډلې دي. هند د ویرات کوهلی په چیر بیټسمین لري، او د بومرا په چیر تیز بالر. که چیرته ورو توپ اچونکي وچلی شي، نو بیا د هند لوبډله ډیره زیاته خطرناکه ده. او که استرالیا ته راشو، استرالیا ډیر ښه تیز بالران لري، لکه سټارک او کامنس. سټارک چپای دی، کامنس په شي لاس توپ اچي چې دا خپل یو امتیاز دی، او د زمپا په څیر پیاوړی سپینر هم لري. او د بیټنګ په برخه کې سمیت او وارنر په دې لوبډله کې لوبیږي چې ډیره خطرناکه کړې ده.
او شیبر صاحب، د افغانستان ټیم به څرنګه ولوبیږي؟
که چیرته افغان ټیم په دې مسابقو کې لومړی بیټنګ وکړي او تر 250 ډیګري منډې جوړ کړي، نو دا چانس لري چې بل ټیم ژر آوټ کړي او مسابقه وګټي. په تیره بیا که میدان ورو توپ اچونکو ته مناسب شوی وو، یعنی دا مسله ملالې جانې له هوا سره تړلې ده. او په کومو 12 لوبغالو کې چې مسابقه کیږي، د جنو پیچونه سپین بالنګ ته نسبتا مناسب دي. د افغانستان بیټسمینان باید په خپلو کې ملګرتیا جوړه کړي. د افغانستان په څیر کم تجربه ټیمونه ډیر کله انفرادي بیټنګ کوي، کله دواړه تیز، کله دواړه سست. په کار ده که یو تیز بیټنګ کوي، بل ورو ولوبیشي. البته استثنایي حالات بیل دي. که داسې وشي، افغان ټیم شي ډیر ښه په دې نړیوال جام کې وځلی شي.
ډیره مننه احمد شیبر، وو چې ستاسو سره د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په اړه معلومات شریکول. د کرکټ نړیوال جام د لس لوبډلو ترمنځ د جولای تر 14 په انګلستان او ویلز کې دوام کوي. تاسو همداراز واوریدل چې نن د 2019 کال د کرکټ د 50 اوورونو نړیوال جام لوبې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ په لندن کې د کابل پر 2 بجې پیلېږي، او افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ د استرالیا له ملي ټیم سره وکړي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور است کبیر.
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو او اوس هم د یو بل جالب راپور لرو. سلیمه مزاری د اداري فعالیت ترڅنګ د طالبانو په وړاندې د جګړې مشري هم کوي. سلیمه مزاری په باغ کې لومړی او یوازینی شدینه ولسواله ده چې د اداري فعالیت او د خلکو ستونزو ته د حل لارې د پیدا کولو ترڅنګ په چارکانت ولسوالۍ کې د مخالفو پر وړاندې د جګړې لومړی کرښې ته ځي. نور حال د مجیب حبیبزی په راپور کې.
دا په بلخ کې د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری ده چې د خپل کار په دفتر کې د سیلاب څپلو لپاره د مرستو د ویش په څرنګوالي د یوې خیریه موسسې له پلاوي سره خبرې کوي. نامنی او د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتوالي په بلخ کې د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری ار کړې تر څو خپله د جګړې میدان ته ور وړانګي. په چهارکند ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې لومړۍ کرښه د پیازدار غره مورچل دی چې د ولسوالۍ له مرکز څخه څلور ساعته لرې موقعیت لري او تر ټولو سیمو لوړه ساحه ده. ښاغلي مزاري د لارې تر یوې برخې چې د ابخوري سیمه بلل کیږي او نیم ساعت فاصله ده په موټر کې راځي. دا له دې ځای څخه وروسته اړ ده چې کابو درې نیم ساعته په پښو منزل وکړي ترڅو تر خپل امر لاندې ځواکونو ته چې په مورچل کې دي ځان ورسوي. د چهارکنت ولسواله سلیمه مزاري د لارې په اوږدو کې په مختلفو کلو کې له خلکو سره هم ګوري او د هغوی د ستونزو په اړه ترې پوښتي. موږ دلته په خپلو کوټو کې ناست وو. د هوکلن ماشوم مالونه ترل چې یو ځل راغی او نارې وهلې چې طالبان راغلل. ما ورته وویل چې طالبان به نه وي، دا به هغه کسان وي چې بوټي ټولوي. ده ویل چې نه، طالبان راغلي دي او ډېر وېرېدلی. په روژې میاشت کې د هوا 25 درجې ګرمي، سابل عبوره لارې او د پیازدار غره لوړه ارتفاع چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو سنګر هم و او اوس پکې ولسي ځواکونه ځای پر ځای شوي، نور هم هدف ته د رسېدلو ستونزې زیاتوي. ښاغلي مزاري له څلور ساعته منزل وروسته بالاخره د پیازدار غره لوړې توکې ته چې دلته یې ځواکونه ځای پر ځای شوي دي ځان ورسوه. د دښمن مورچلونه حتی په دغه دوربین هم لیدل کېږي، دلته ډېر نږدې دي. موږ دلته هم مورچلونه جوړ کړي دي او خال خال ډزې کوو، په دې دلیل چې وښیو چې موږ دلته په آماده باش حالت کې یو او دې ته حاضر یو چې له خپلې سیمې دفاع وکړو. کله چې دوی سر پورته کړي موږ به پرې ډزې شروع کړو. سلیمه مزاري وایي چې د دښمن د تحرکاتو زیاتوالي او د طالبانو په وسیله له خلکو څخه د شور او زکات په نامه د پیسو اخیستل او د هغوی ځورونو اړ کړه چې د کار د میز له شا د جګړې لومړۍ کرښې ته راشي. د شپږو میاشتو را په دې خوا د طالب وسلوالو تحرکات ډېر شوي دي. دوی په خوا یوازې په تندورک سیمه کې و، اوس نورو کلیو ته هم راځي او له خلکو څخه مشر زکات اخلي. خلک ځوروي او حتی دولتي ځواکونو ته هم هزار وضعیت کوي. معلمان او همدارنګه مامورین خپلو دندو ته نه پرېږدي. هغه نه یوازې د دې ولسوالۍ امنیتي ځواکونو ته د جګړې لارښوونه کوي، بلکې خپله هم کلاشینکوف را اخلي او د دښمن موازې په نښه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري او اوس هم د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو څرګندونی.
تاسو لا پیغامونو
استانو ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما محترم نور ازما دغه د پارلمان کې چې کوم دغه ستونزې جریان لري، دغه اختلافات جریان لري، په دې اړه نظر دا ده چې ډیره زیات خوښینه یو چې پارلمان چې د ملت یو با احترام کور ده. متاسفانه دلته زمونږ وکیل صاحبان پر ځای دي چې ولسونو دغه درنه کور ته احترام لري، برعکس د خپل ذاتي ګټو په خاطر، خپل شخصي اهداف په خاطر هغوی هلته جنجال ته لمن وهلې ده او د افغانستان دغه ملت کوري نړۍ ته یو ډول په ډېر زیات جنجالي کور ته حیث معرفي کړې ده او خلک کوم دی اطمینان کیږي او تاسو خپل ذاتي ګټو په خاطر دلته جنجال او بحثونه اختلافات ته لمن وهي. نو زما دا هیله ده چې تصفات د یو افغان که تاسو دغه ملت دغه رایو ته احترام لري، دغه ملت دغه ستونزو احساس تاسو که واقعیت سره لري، نو دغه قومي تعصبات، ژبني تعصبات او دغه اختلافاتو ته لمن مه وهي. والسلام علیکم. احترام
زاجز مری علی د هلمند ولایت ولسوالۍ سره تلیفون احمد درکوم. دا پارلمان خو ورور یو مسخري جوړ کړي، دا موږ ته خدمت نه شي کوي. په ولاګه په ګرد افغانستان کې چې دا خپل ګټو د فارق دي، شخصي ګټو د فارق دي، شخصي کارونه کی دلت هم په وسنو په ولایتي کم پر او پر شوتو کانیا وسوی دي خو سم غزه ولاړه ورسره مجه وشرمولو داخله دي څو کنه تا من هله کګر سری د پرلمان څخه غنور کسان چې پاتو سوی دي په هغه کې غدا پای کسان واخه از صادقانه کسان دې را واخه دا خو دا هم شروع کړی دي خدای مجه وشرمولو و سلام ته سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسی آزادی رادیو اوری یو به 12 بجې او 10 دقیقې کې دوم کې دی رضوان مراد د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د کابل په پنځمه حوزه کې د مارشال محمد قسیم فهیم پوزی اکاډمۍ ته نږدې او د ځین رپورټونو پر اساس د دې اکاډمۍ دروازه کې موټر بم چاودنه شوې ده. تر اوسه پورې د دې چاودنې د